السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسنی می بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي حمیر زاده هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل او
پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه پلویانو نن پر شپږمه ورځ هم په کراچۍ کې د خپلې مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرله دوام وکړ. په اسلام آباد کې ګڼو خبریالانو د یوې رسنۍ د مالک د گرفتارۍ او د یو خبری ټلویزیون چینل تړلو ضد مظاهره کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې د اوکراین پر سر د بحران د هواري یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده، خو روسیه د جګړې پر لوري ګامونه بشپړ خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک د مخکښ علي وزیر پر ضد د مقدمه ختم کړي او هغه د زندان آزاد کړي. نوموړي بیګا په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلته په وینا کې وویل په تیرو څلورو کلونو کې د غورځنګ لسګونه غړي گرفتار شوي او ورباندې مقدمه دایر شوې دي. د زیاته کړه چې پر دې سربېره به د حقونو غوښتنې ته دوام ورکوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري پر 14 په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته پیل کړه چې نن پر شپږمه ورځ هم روانه ده. د سند صوبایي حکومت ویاند مرتضی وهاب د فبروري پر 14 پر ټویټر په بیان کې ویل د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر پر ضد مقدمه نشي ختمولای ځکه چې د هغه قضیه په عدالت کې روانه ده. پر وزیر په درو مقدمو کې د ریاست ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې هغه غیر ادبي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په نومبر کې په یو مقدمه کې په ضمانت د هغه د خوشی کولو امر کړی، خو نوموړی د دوو نور مقدمو له وجې لا هم بندي دي. د پېښور پولیسو نوموړی د 2000 زیږیز کال په ډسمبر کې نیولی و او بیا د سند پولیسو ته وسپاره. په اسلام آباد کې خبریالانو د یوې رسنۍ د مالک محسن بیگ د گرفتارۍ او د یو ټلویزیون چینل د تړلو پر ضد مظاهره کړې. په پرونی احتجاج کې شریک یو خبریال اکرام هوتی مشال راډیو ته وویل د پاکستان تحریک انصاف په څ باندې درې کلنه واکمنۍ کې پر خبریالانو محدودیتونه خورا زیات شوي دي.
دا پروټیسټ ځکه کېږي چې حکومت د ډېرې مودې نه صحافیان چې دي کله د کور نه اوچتوي، کله د بازار نه اوچتوي، کله په ګاډي کې محصور کی، کله وسره کوي، کله جیلونو کې اچي، تاڼو کې ساتي.
دا مظاهره پر داسې مهال شوې چې د پاکستان د برښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا روانه اونۍ تر هغې وروسته نیوز ون ټلویزیون چینل بند کړ چې پکې په یوه خپرونه کې محسن بیگ د ډاک او مواصلاتو د وفاقي وزیر مراد سعید په اړه څرګندونې وکړې. سعید وروسته د بیگ ضد مقدمه دایره کړه او پر هغې تور پورې کړ چې د بدنامولو هڅه یې کړې. د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے کارکوونکو بیگ د فبروري پر 14 سهار مهال په اسلام آباد کې له کوره ونیو او بیا عدالت ته وړاندې کړ. عدالت نوموړی د درې ورځنیو پلټنو لپاره پولیسو ته وسپاره. پر هغه مهال نوموړی خبریالانو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په امر نیول شوی دی. خو د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د شورو پر ماخوستن ای آر وای نیوز ټلویزیون ته وویل چې مراد سعید د خپل قانوني حق په کارولو د بیګ ضد پرچه دایره کړې ده. د پاکستان حکومت په بیا په هیواد کې پر رسنیو د محدودیتونو تور رد کړی او وایي هلته خبریالان او رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې روسیا د جګړې پر لوري ګامونه اخلي، خو په وینا یې له اوکراین سره نږدې د هغه هیواد د پوځیانو د ځای پر ځای کولو له وجې د پیدا شوي بحران د هواري یوازینۍ با مسؤلیته لاره ډیپلوماسي ده. نوموړي پرون مازیګر د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د حملې تیاری کوي. دوی ویل امکان دی چې روسیه تر حملې مخکې د جالي یا واقعي بریدونه وخی او ناسم معلومات خپاره کړي چې خپل یرغل توجیه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په بیا بیا ویلي چې پر اوکراین د حملې نیت نه لري. خو بلینکن پر مارسکاو ټینګار وکړ چې همدانن دې بې له شرط ابهام او انحراف اعلان وکړي چې پر اوکراین به یرغل کوي او بیا د خپل پوځیان بیرکونو یا قشلو ته او ډیپلوماټان دې د مذاکراتو میز ته ستانه کړي. نوموړي دا هم ویل چې هغه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف راتلونکي اونۍ د یو بل مخامخ ملاقات غوښتنه کړې ده او زیاته کړه چې جرمني او فرانسه هم په ختیځ اوکراین کې د شخړې په اړه د مینسک د موافقو په تعقیب خبرو ته تیار دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ویرشینین د امنیت شورا ته ویل چې د بلینکن لوري د پوځي صحنو یا سیناریوګانو په تړاو څرګندونې د تاسف وړ او خطرناک دي. د زیاته کړه چې ځینې روسی پوځیان له اوکراین سره نږدې له پولې ستنېږي، خو امریکا او ناټو له سیمې څخه د پوځیانو ایستلو په اړه د روسیې مخکینی دعوی رد کړی دي. او د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوریزه کرکټ په اتلولۍ کې نن دوه سیالۍ کیږي. د لاهور په قذافی لوبغالی کې نن لومړی سیالي د ملتان سلطانز او کوټه ګلادیټرز ترمنځ د ماسپخین پر 2:30 بجو پیلېږي، او ماښام 1:30 بجې به لاهور قلندرز او کراچۍ کینګز په دویمه لوبه کې یو بل ته مخامخېږي. تر دې مخکې پرون پېښور زلمی لوبډلې اسلام آباد یونایټډ ته په 10 منډو له ماتې ورکولو سره په ټورنمنت کې دریم مقام خپل کړ. پېښور زلمی په لومړی بیټنګ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 206 منډې جوړې کړې، خو اسلام آباد یونایټډ په ټاکلو 6 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 106 نوي منډې جوړې کړې شوې. ملتان سلطانز اوس مهال پر لومړی نمبر ده، لاهور قلندر پر دویم، او اسلام آباد یونایټډ پر څلورم مقام ده. د کوټه ګلادیټرز لوبډله پر پنځم، او کراچۍ کینګز خپل ټولې لوبي بایللې دي نو پر شپږم مقام ده.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای په 13 کلونو کې د تحریک لزګونه غړي نیول شوی، خو د آئینی حقوقو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي.
علی وزیر په جیل کې دی، حنیف پښتین په جیل کې دی، اویس په جیل کې دی، فهیم په جیل کې دی.
دا خبر پښتونخوا اوسیدونکو وای د تیلو بیو لوړیدو یې اقتصاد اغیزمن کړی دی. ډرایوران وای نور د پټرولو خرچ نشي ورکولې.
دا شپږو سو یا د 200 پټرول واچول نو ټوله میاشت په دې موټر سایکل تلو راتلو. اوس خو چې د 200 یا د 500 واچ نو قد 2.5 لیټر په ورکې.
حکومت وای تیر کال د هیواد زرګونه اوسیدونکو د برېښنایی او انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون په کارولو د زورونو خلاف تر یو لږ زیات شکایتونه دایر کړل. نن د پښتو غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري 28 تلین منزل کیږي.
ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ هم کار دی، هم کار دی.
د پاکستان په سیاست کې د ځینو اصطلاحاتو په اړه د ځانګړي فیچر په ګډون په نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانۍ مخې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي پرلت نن په شپږمه ورځ هم روان دی. میگا احتجاجي ناستې ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل د غورزنګ مخکښ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر په ګډون د غورزنګ لسکونه غړي په 13 کلونو کې بندیان شوي دي. نوموړي وویل پر دې سربېره دوی د آئینی حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. پښتین یو ځل بیا د سند په حکومت غږ وکړ چې وزیر دې له زندانه خوشي کړي. وزیر د 2000 کال له ډیسمبر راهیسې د کراچۍ په جیل کې دی، او ورباندې په دریو مقدمو کې د ریاست سي د ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې غیر ادوي. د سند حکومت د پښتین د غوښتنې په اړه سند دی ویلې، خو د صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری په 14 په ټویټر په بیان کې لیکلی چې وزیر رسمن تورن شوی او قضیه په عدالت کې ده، نو ځکه نشي خوشي کولی. نیاز علي خان تفصیل لري.
غورزنګ د احتجاجي پرلت تخپل مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کېدو سره په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه د پروري د 14 راهسي پیل کړی دی. د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین بیګا د پروري په 14 احتجاجي پرلت ته په خپل وینا کې وویل،
علي وزیر په جیل کې دی، حنیف پښتین په جیل کې دی، اویس په جیل کې دی، فهیم په جیل کې دی، دغه په جیل کې دی، خو په 13 کال کې په زر نه زیاتو د پی ټی ایم ځوانانو جیل خوړلی. یو ویش 10 زلمی مو شهیدان شوی دی. زمونږ د شهیدانو په قبرونو باندې تور او سپینه د مزاحمت جنډه لکې دي.
منظور پښتین یو ځل بیا پسند حکومت غاګو کړو چې د علي وزیر او نورو بندي غړو په ضد جوړې مقدمه دي بیرته واخلي او د غوښتنو لپاره به د احتجاجي پرلت د سن اسمبلی مخته دوام لري. احتجاجي پرلت ته د پروري په 19مه د پی ټی ایم د بلوچستان پخوانی محقق پروفیسر ارمان لونی خور اورنګا لونی هم ګډون وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل چې ولس د خپل محقق علي وزیر لپاره رابیدار شوی دی.
موږ دلته پدې راغلی یو چې دا یو جمهوریت ملک دی. پدې جمهوریت ملک کې به د عدالتونو فیصلې وي، د جمهوریت فیصلې به وي. دلته چې کوم د ولسونو په اوټو باندې خلک راغلي دي اسمبلی جوړې شوې د دې په فیصلو به فیصلې کوي، عدالتونه به خپلې فیصلې کوي. داسې نیولې عدالتونه، داسې د چا تر زور لاندې عدالتونه چې کوم دي، دې ته موږ نسو کښېنستای. موږ راغلی یو دوست د ولس په زور، د دې خلکو په زور، د دې پښتون افغان وطن د ولس په زور باندې موږ علي را خلاصو او دا پرلت مون په دې کښېنولی.
پرلته د خیبر پختونخوا نه راغلی د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر هم وینا وکړه. ویل چې په ټول هیواد کې د مدیر هسې د پښتنو احتساب روان دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
علي وزیر د خلاصون د پاره یا نور چې کوم ملګري په جیل کې دي او بنادي په پښتونخوا وطن کې چې کوم روان حالات دي، د دې ټول چې څومره مطالبې دي په دې پرلت کې دي، که د فیوژن دي، که بامي چاودنې دي، که نورم چې کوم د پښتنو په دې کراچۍ کې یا په پښتون خواتن کې په کوم اندازم د دوی استحصال روان دی، هغه ټول زمونږ غوښتنې دي، هغه ټول زمونږ مطالبې دي.
د سن اسمبلی مخه ته روان د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاجي پرلت کې د منظور پښتین او نورو ویناګانو د اوریدلو لپاره هر ماښام د سیاسي ګوندونو او د ښار د بیلابیلو سیمو څخه په ګڼ شمېر کې خلک راځي. خو بیا تر اوسه د سن حکومت د پی ټی ایم د دغه احتجاجي پرلت او غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. خو څو ورځې وړاندې د سن حکومت ویان مرتضی وهاب په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د علي وزیر په ضد مقدمې په عدالتونو کې روانې دي. سن حکومت نشي کولای چې نیولې شوی او چالان شوی کس خوشی کړي. علي وزیر له 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د کراچۍ په بیلابیلو عدالتونو کې درې مقدمې روانې دي چې په یو مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر له ضمانت ورکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2113، 15,000 13,500 او 1,380 کیلو هرتز.
په پاکستان کې د پېټرولو بیا شاوخوا 1.6 روپۍ ته رسیدلې چې د هغه هیواد په تاریخ کې د پېټرولو تر ټولو لوی نرخ دی. دا تر هغه وروسته ده چې د هغه هیواد حکومت د فروری په نیمایي کې د تیلو د بیو لوړولو اعلان وکړ. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي وایي د تیلو د بیو لوړېدو له وجې ژوند سخت ګران شوی دی، ځکه چې خپل ګاډي نشي ګرځولی، ټرانسپورټرانو کرایې لوړې کړي دي او د ضرورت د شیانو نرخونه هم ختلي دي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د پېښور یو پېټرول پمپ کې تیل اچونکي 28 کلن افسر لوی موټر سایکل یې په اخستی اوس د تیلو اچولو وس نه لري. دغه نه علاوه د سورلو ګاډ کې ورته تګ راتګ هم ډېر ګران شوی دی، ځکه چې د پېټرولو نرخ د 1.6 نه هم اوړېدلی دی.
چې موږ به نور کله د 600 یا د 800 پېټرول واچول نو ټوله میاشت په دې موټر سایکل تلو راتلو. اوس خو چې د 1200 یا د 1500 واچ نو قد 2.5 لیټر په ورکې نو ډېر حالات خراب شوی دي.
ټیکسی ډرایور محمد اشفاق وای چې د پېټرولو د دغه لوړ نرخ له وجې اوس مزدوري نکیږي او نه سورلې د زیاتو پیسو ورکول جوګه دي، چې له وجې د دوی د کور ژوند ډېر غزمن شوی دی.
سار چې راپاسو کله یو ډیټي کله بل ډیټي، دا چې موږ هغه شانتي گاګ نه پیسې لو نو بیا هغه مر سره غوې مې کټول اوس په دا غوې مو مې مو کتي راشي جګړو کتي راشي ما خام نه کوړه پیسې یو څو نه مزدوري وکړو، بیا چې زو نه چانه دال قرض والو چانه سبزي قرض والو
د هوټلونو روزګاران وای چې د دوی روزګار یې هم ډیر غزمن کړی دی، ځکه چې د پېټرول یا ډیزل نرخ سیوای شي نو دوی له چې کوم سوداګانی روړون کې ګاډ والا ډرایوران دي هغوی هم د دوی نه بیا زیات کرایې غواړي. هوټل چلون کې محمد اسف وای
چکن نن لس په کیلو ریټ او خطوا پېټرول او لس په 800 روپے کاډي مو کوسما دا 500 کې واره نه کې 850 مې کو د کسٹمر راشي مان ته پوځو کې چکن خړای شیر کړي دوه دې په 850 کې ډایرک روان شي زمانہ.
زکون کې وای چې یو خو خود په دوی باندې پونتونونو او تعلیمی ادارو کې فیسونه زیات شوې دي، نو بل خو د زیاتو کرایانو لواجه هم دوی ډیر غزبن شوې دي. د پیښور پونتون زکون کې خالد مشال لیړو ته صدا رنګ وای
سټوډنټس دې هغه ډیر زیات متاثر دي، هغه کې دا دي چې سټوډنټس باندې هم دا دي یو طرف ته فیسونه مهنګا شو بل طرف ته بچانو چې کم پلاران دي هغه اوس د بچانو فیس نشي ورکولای، یو طرف ته فیسونه اسمان ته وختل بل طرف ته جدي خلک په پېټرولو پیسې ورکي کوړو واخلي کسو وکړي.
بل خو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او بیا دغه په مرکز کې وزیران بیا بیا دغه بیانونه تکراروي چې ټول نړۍ کې د کرونا وبا او د تیلو نرخونو زیاتېدو په وجه پاکستان کې هم ګرانی راغلي ده، او دا ډول لتیر دو درو کالو راسي هم دا داوی بیا بیا کوي چې ډیر زربا په ګرانه قابو عمومي نه پامړ ده. په 15 فروری د پېټرول نرخ 3 پیسې د پاسه 2 روپے لیټر سیوا کړي چې ور سره دا وخت په پاکستان کې د یو لیټر پېټرول نرخ خوښه 1.8 روپے دی چې تر دې دمه په پاکستان کې د پېټرول د یو لیټر د ټولو لوړه بیا ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په دویمه مرحله کې په سوات، دیر، شمالي او جنوبي وزیرستانونو، کورمه او اورګزو کې د نوماندانو د اسنادو جمع کولو سلسله روانه ده. یو شمیر احتمالي نوماندان وایي په دې بهیر کې د انتخاباتي کمیشن په لارښوونه پوره عمل نه کیږي، خو انتخاباتي چارواکي وایي بلدیاتي ټاکنې یو مشکل عمل دی، خو بیا هم هڅه کوي چې احتمالي نوماندانو ته ټولې اسانتیاوې ورکړي. ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخابات تو دویم پړاو د مارچ په 1.5 موشي. تر دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې په 19 ضلعو کې د لومړي پړاو انتخابات شوي او د یو شمېر سیمو ټاکنې چې ځنډیدلې وې د فروری په 14 تر سره شوې. نیاز احمد خان، لسواته.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم مرحله کې د سوات په 9 تحصیلونو کې هم د ټاکنو لپاره کاغذونه جمع کول شروع شوي دي. د سوات مرکزی ښار منګوري، پټانی، بارامه او گرین هیلز یونین کونسل نه د جنرل کونسل سیټ لپاره کاغذونه جمع کوونکی محمد زمان چې سیدو شریف ریټرننګ دفتر مخې ته ولاړ دی وایي چې بلدیاتي ټاکنو کې منتخب نمایندګانو ته هغه رنګ اختیارات نشته کوم چې پکار دي، خو بیا هم دی هڅه کوي چې د ولس خدمت لپاره نمایندګي وکړي.
موږ ته خو دوی اختیارات ډېر ښه کنه، خو بیا په عین موقع اختیارات نور، خو به هر حال موږ دي شته ولاړو کوشش وکړو چې موږ خپل اختیارات را دغه کو او خلکو لکارونو کې خلک خوشاله.
د منګوري لنډی کسنه د پاکستان مسلم لیگ په ټیکټ جنرال کونسل لپاره کاغذونه جمع کوونکي علي باچا په دغه تما ټاکنو کې برخه اخلي چې د لنډی کس او خوښا سیمو کې د سکوبو مسله حل کړي.
د وبو ډیر زیاته غټه مسله ده، ان شاء الله تعالی زما به کوشش ده او چیرې زه په خپل سمو مېر سوک راشي زمنګ ایم پی ایم نه او بیا زه چې د خلکو د وبو د مسله ز حل کړم.
په ملکن ډیویژن کې الیکشن کمیشن مشر محمد نیم خان وایي چې د بلدیاتي الیکشن دوه مرحله کې به ټاکنې د مارچ په 1.5 نیټه کیږي.
په زرګونو کینډیډیټس په یو ځله کې ولاړی ووټرانو ماغه دي چې کم جنرال الیکشن د پاره خو ممبران ډیر زیات وي، نو ظاهره ده چې زم کمپین هم ډیر کوسو پورې زم کمپین رواني.
د الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شی معلوماتو تر مخه د فروری 13 نیټه پورې به الیکشن کې برخه اغستون کې کاغذونه جمع کول شي. په 19 فروری بعد د نمائندګانو اولنې پرېش جاری کول شي. 21 فروری نه تر 23 فروری پورې به د کاغذونو جنج پړتال کول شي. 24 فروری نه تر 26 نیټه پورې به د مسترد شوی نمائندگانو اپیل اوریدنه کوي. د مارچ په 2 منټه به نظر ثانی شوده د نمائندگانو پرېس جاری کوي. د غرنګا د مارچ په 3 منټه به هغه تنان چې الیکشن کې برخه نه اخلي خپل کاغذونه واپس اغسته شي. د مارچ په 4 منټه به الیکشن کې برخه اغستونکو ته انتخابي نخي ورکول شي. د مارچ په 1 منټه به ټاکل کیږي او د اپریل په 4 منټه به د بلدیاتي ټاکنو سرکاري اعلان کول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د پاکستان حکومت وای په تیر کال کې د برېښنایي او انټرنیټي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم په هغه هیواد کې تر یو لږ زیات شکایتونه درج شوي دي، خو ځینې خبریالان او د اپوزیشن سیاستوالان وایي حکومت هغه قانون د خپلو مخالفانو د غلي کولو لپاره کاروي. چارواکي دا تور بې بنسټه بولي او وایي حکومت په 2018 کال کې له منظور شوي قانون او بیا په تیرو دوو کلونو کې پکې له بدلونونو سره د خلکو ژوند اسانه کړی دی. بشیر ګواخ موضوع سیړلې، راځي چې واورو.
د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي او کورونو چارو وزارتونو سنټ ته د ورکړو معلوماتو تر مخه په 2021 کال کې پر انټرنیټ د زورونو 1,02,355 شکایتونه جمع شوي وو. له دغو څخه د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف آی اے اړوند کمیټې 15,000 کیسونه د څېړنې لپاره اخیستي وو، خو یوازې 1,200 د کاروایۍ لپاره ثبت کړي وو. حکومت دغه معلومات په سینټ کې د ساينس او ټکنالوژي کمیټې ته سپارلې دي. د دې کمیټې مشر د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وایي د دیشمیرو پر وړاندې کې ویلې شي چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون د عملي کولو لپاره موجوده ادارې پوره وړتیا نه لري چې له عملي په دې برخه کې سم کار نه دی شوی. هغه دا خبره بیا په سینټ کې هم راپورته کړې او د فروری په 14 په بحث کې وویل،
صرف 16 آفیسز هه سایبر کرائم
د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څنګه یوازې 14 دفترونه لري. یوازې شپږ پکې فورنسک لیب یا په ساينسي بنیادونو د سیړنو برخه لري چې په هیڅ صورت کافي نه دي. بل مسله دا ده چې د اف آی اے په اړه دا تصور عام دی چې دوی د حکومت مخالفین، خبریالان او د بشري حقوقو فعالان تر فشار لاندې راولي.
د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې 2,00,000 خلک انټرنیټ کاروي. د دوی په وړاندې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره په 2018 کال کې یو قانون جوړ شو چې بیا پکې په 2020 او 2021 کال کې د ټکنالوژي د پرمختګ پر وړاندې ترامیم وشول. د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي کار د پاکستان د تحقیقات او وفاقي اداره پر مخ وړي. هر هغه څوک چې پر انټرنیټ وزورول شي یا ورسره څه دوکا وشي، هغه کولی شي د اف آی اے پر ویب سټ په انلاین ډول د خپل ټلیفون نمبر سره شکایت جمع کړي. بیا ورته په میسج کې یو کوډ راځي چې د اړوند کیس نمبر پکې وي. تر دې وروسته چارواکي د شکایت کوونکي سره د کیس پر مخ بیولو لپاره رابطه کوي. د خبريالي غريدا فاروقي لپاره د شکایت جمع کول او کیس درجول دومره اسانه نه وو. پر اي ار واي ټيليويژن چینل د اغې په قربتوب یو پروګرام کې ګډونوالو د ډاک او مواصلاتو وزیر مراد سعید په اړه ځینی خبرې وکړې چې لامل یې د اغې په خلاف په ټوئیټر کې ترند وچلید او وی زوروله. اغې مشال رډیو ته وویل چې د حکمران تحریک انصاف د غړو په خلاف شکایت وکړ، خو چا یې غږ وانه ورید. د هغه په وینا د ټولو سیاسي ګوندونو خلک په انلاین زورونو کې لاس لري.
د ادارو لخوا چې د قانون نه عملي کولو کومه رویه ده، هغه ډیره افسوسناک ده. ما شپږ درخواستونه ورکړي دي، خو په یو هم څه کاروایی نه ده شوې. زما په خلاف په ټویټر ډیرې بدې بدې خبرې وشوې او ما په خلاف شکایت وکړ، خو د ادارو دننه د قانون د عملي کولو نیت نشته. سرچپه درته نور خنډونه جوړوي.
حکومت هیڅ کله دا نه د منلې چې قوانین د مخالفینو او تنقید کوونکو د خاموشه کولو لپاره کاروي. په سینټ کې د بحث په وخت د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان ویلي چې دوی کوښښ کوي چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قوانین په بشپړ او بهتر ډول عملي کولو لپاره د دې برخې چارواکو ته روزنه ورکړل شي. دوی وايي موږ د خپل سرکاري کارکونکو د کار وړتیاوې زیاتو، پیسې مو هم ورته بیلې کړې دي، نوي سامانونه مو هم اخیستي دي. د ښځو د زورونو د مخنیوي لپاره باید په تحقیقي اداره کې ښځینه افسران زیاتې کړو. دا ښه تجویز دی. زموږ ادارې هیڅ به هیڅ چاته مسله نه جوړوي. د چا په خلاف چې شکایت وشي اول یې پلټنی کیږي او بیا کیس. داسې نیخ په نیغه کیس نه جوړو. د پاکستان حکومت د انټرنیټي جرمونو اړوند شکایتونو جمع کولو لپاره د تحقیقاتو وفاقي ادارې پر خپل ویب سټ یو فارم، ټلیفون نمبر او ایمیل پته هم ورکړي دي. د دې ترڅنګ خلک کولی شي چې په تاڼو کې هم خپل کیس جمع کړي.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
تاسو ته مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک هلې ځلې ګړندی کړې دي. خو شنن کې ګمان کوي چې مخالف ګوندونه لا هم پر دې نه دي توانېدلې چې یوې وروستۍ فیصلې ته ورسیږي، او لامل یې دا دی چې دوی لا هم شک لري چې ښایي د هیواد ځواکمن پوځ د وزیر اعظم عمران خان تر شا ولاړ دی. شنن کې فهد حسین پر همدې موضوع په ډان ورځپاڼه کې لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي چې د مخالفو ګوندونو نور مشران د عدم اعتماد تحریک په اړه زړه نازړه دي، خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته تحریک د بریا پوره هیله لري. داود خټک د لیکنې مهمه برخه اوروي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه کې شنون کې فهد حسین لیکي، کسه هم د پاکستان سیاست دا وخت یو داسې مرحلې ته ورداخل شوی دی چې هیڅوک په یقین سره نشي ویلی چې سبا یا بل ورځ څه کیدونکي دي، خو په لندن کې ناس یو سړی په دې ټولو حالاتو تر هر چا زیات خبر معلومیږي. له هغه سړي د فهد حسین اشاره پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ده، او کومو حالاتو ته چې فهد حسین ګوته نیسي هغه د حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ، نون پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام ترمنځ تازه اختلافات دي. مخالف ګوندونه غواړي چې په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک پر اوړلو سره عمران خان د وزیر اعظم له څوکې لری کړی. خو فهد حسین لیکي د دغه ګوندونو مشران لکه شابه شریف، آصف علي زرداری او مولانا فضل الرحمن لا هم دا اعتماد نه لري چې دا تحریک به کامیاب شي او کنه. همدا شکوک او شبهات دي چې اپوزیشن ګوندونه یې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په اړه زړه نازړه کړی دي. خو فهد حسین لیکي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه پر اعتماد دي او پوخ یقین لري چې د راوړلو په صورت کې به دا تحریک کامیاب شي. دا چې د خاغلی شریف د دې اعتماد تر شا څه دي په تفصیل کې فهد حسین لیکي کې د شي نواز شریف ته دا پخه اشاره ملو شي وی چې د پاکستان پوځي قیادت چې عام طور استابلیشمنت بلل کیږي د خاغلی عمران خان د مرستې په شا شوی وي. فهد حسین لیکي په دې تیرو څو میاشتو کې داسې واقعیات تر سترګو شول چې واضح اشاره ورکوي چې پوځي مشروالي اوس هغه سي د عمران خان او د هغه د حکومت تر شا نه د ولاړه څنګه چې لنن نه دوا یادرې کاله وړاندې ولاړو. کسه هم ورته اشارو د مخالف ګوندونو امیدونه او اعتماد سیوا کړي، خو د فهد حسین په وینا د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد د کامیابی لپاره د پارلیمان د غړیو پوره شمیره برابرول اسان کار نه دی. دا وخت په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن یو سل څلور شپېته غړي جوړیږي، او د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابی لپاره د یو سل څلور او یا پارلیماني غړو ضرورت دی. په دې حساب اپوزیشن ته اته نور کسان پکار دي چې دا تحریک کامیاب کړي. که څه هم اته زیات شمیر نه دی، خو اپوزیشن دا فکر کوي چې د عدم اعتماد تحریک په صورت کې به په قومي اسمبلی کې د خپلو غړو حاضري هم یقیني کول وي. فهد حسین لیکي د دې ترڅنګ ضروري ده چې مخالف ګوندونه د حکومتي تحریک انصاف ګوند یا د اغی د اتحادی ګوندونو یو سو غړي هم ځان سره ملګری کړي. که څه هم دا یو مشکل عمل دی، خو د فهد حسین په وینا په لندن کې ناست پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لپاره مشکل نه معلومیږي. همدا وجه ده چې نواز شریف خپل بیانیه بدله کړي او د خپل پخوانی پالیسي خلاف خپل ورور شابه شریف ته اختیار ورکړي چې د عدم اعتماد راوړلو لپاره هلې ځلې توند کړي. فهد حسین لیکي د دې اعتماد یو ظاهري وجه دا هم ده چې د 2014 د انتخاباتو وروسته د پاکستان با اختیار حلقو دا فیصله کړې و چې په سیاسي قیادت کې بدلون پکار دي، او هغه بدلون یې د عمران خان په صورت کې غوړه کړې وو. لدغه با اثر حلقو مراد او اشاره همیشه د پاکستان د طاقتور پوځي قیادت طرف ته وي. د فهد حسین په وینا د 2013 د انتخاباتو وروسته دغه طاقتور حلقو د عمران خان د حکومت مرسته جاری وساتله چې په نتیجه کې یو غبرګ نظام په وجود کې راغلو. غبرګ نظام په دا معنا چې پوځ او منتخب حکومت په شریکه چلوي. خوشبګ میاشتې وړاندې په دغه غبرګ نظام کې درزونه تر سترګو شول، او اوس داسې نخکاری چې پوځ د عمران خان مرستې ته تیار دی. او د فهد حسین په وینا هم دا وجه ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې په دې میدان کې تر ټولو زیاته تجربه لري پر اعتماد دی چې کله وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړل شي نو کامیابی یقیني ده. فهد حسین لیکي خای په حکومتي او سیاسي کچا بدلون را روان وي او ممکنه ده اغه روانه میاش او یا زیات نه زیات بل میاش کې راشي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
دا غرمے دو لسنی میں بجے کی دون کی دی لن خبرونا با لپا میر ساحل وارو
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک د مخکښ خالي وزیر پر ضد مقدمه ختم کړي او هغه د زندان آزاد کړي. دا خبره نوموړي بیګا په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانې مخې ته احتجاجي پرلته په وینا کې وکړه. پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري پر 14 په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره احتجاجي ناسته پیل کړه چې نن پر 6 ورځ هم روانه ده. د سند صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب د فبروري پر 14 پر ټویټر په بیان کې وویل د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر پر ضد مقدمه نشي ختمولای ځکه چې د هغه قضیه په عدالت کې روان دي. پر وزیر د ریاست ضد د ویناګانو او د خلکو د پارولو په تور درې مقدمه دي خو هغه له تورونو انکار کوي. په اسلام آباد کې خبریالانو د یوې رسنۍ د مالک محسن بیگ د گرفتارۍ او د یو ټلویزیون چینل د تړلو ضد مظاهره کړې ده. په پرونی احتجاج کې شریکو خبریالانو مشال راډیو ته ویل د پاکستان تحریک انصاف په سبا د 3 کلنۍ واکمنۍ کې پر خبریالانو محدودیتونه خورا زیات شوي دي او دا مظاهره پر داسې مهال شوې چې د پاکستان برښنایي رسنۍ او د انتظامي ادارې پیمرا روانه اونۍ تر هغې وروسته نیوز ون ټلویزیون چینل بند کړ چې پکې په یوه خپرونه کې محسن بیگ د ډاک او مواصلاتو د وفاقي وزیر مراد سعید په اړه څرګندونې وکړې. سعید وروسته د بیگ پر ضد مقدمه دایره کړه او پر هغې تور پورې کړ چې د بدنامولو هڅه یې کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې روسیا د جګړې پر لوري ګامونه اخلي خو په وینا یې له اوکراین سره نږدې د هغه هیواد د پوځیانو د ځای پر ځای کولو له وجې د پیدا شوي بحران د هواري یوازینۍ بامسؤلیته لاره ډیپلوماسي ده. دا خبره نوموړي پرون مازیګر د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وکړه. خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ویرشینین د امنیت شورا ته وویل چې د بلینکن له لوري د پوځي صحنو یا سیناریوګانو په تړاو څرګندونې د تعصب وړ او خطرناکې دي او زیاته کړه چې ځینې روسي پوځیان د اوکراین سره نږدې له پولې ستنېږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په ملګرو ملتونو کې د فرانس دایمي استازي وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري بحران ځکه پراخ شو چې د پوینا طالبانو هڅه وکړه چې واک په زور ونیسي. نیکولاس دو ریوریر ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښایي د نړۍ لپاره جدي پایلې ولري خو طالبانو د نوموړي څرګندونې رد کړې دي. وای هغوی د جګړې د پای هڅه کوله او اوسمهال په افغانستان کې تاوتریخوالی دریدلې دي. طالبانو تیر کال په اګست کې افغانستانونی و خطر اوسې حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. اسمت ساروان معلومات لري.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشوه. شاغلی دو ریبوریر ویلي چې د زور لاري د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په جواب کې تیر شپه وویل
باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامي مرد 800 دته چې بعد جنگ پای ته ورسېد هیڅ مهمه نه ده چې فرانسویان یا نور افغانستان سره بشري کومکونه کول نو جنگ د دوام پیدا کړي. جنگ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حساب زیان رسوه هغه د فقر له دغو مسایلو په مراتب زیان بارو. د فقر د مسکنت له وجې یو نفر هم په ورځ کې مرګ مير نه لرو ولې جنگ کې په سلګونو نفر په ورځ کې مړ وزو بل کېدل. د دوه اړخونو نه دا د فرانسې کوم استاذ کوم خبر کړی به جای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ حوله حڅه دا وسیله مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي او دوه کې مذاکرات او ترکیز بیا غلطه د شپږ مې سي دا بحران د مذاکرات جریان غزول د کابل ادارې لخوانه او بهانه جوړي پانه رشیدی ته مجبور کړي باید نظامی اقدام وکړي نو موږ کړی تر اوسه په افغانستان کې جنگ
د طالبانو لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندلې په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستی سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خبر شوی دی. د ملګرو ملتو لشمیرنو سره سم حاضر ده په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هغه یاد پاړه د پاکستان پر رول تحفظات خودلی هو ویلې دي چې واشنگټن لای اسلام آباد سره لکار کول او پرته بل لار نه لري. نو موري د فروری په 15 په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یو غونډه تویل دوی ته روګدې مودې غوښتل چې په اسلام آباد فشار راوړي چې د خبرو لالارې د افغانستان د جګړې حل امکانات زیات شي. د زیات کړه چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کاو خو امریکا اکثر وړاندیزونه نه منل. اسلام آباد بیا بیا ویلی دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې خورا اغیزناک او رغنده رول لوبولی دی. اسرار عالم مومن په دې موضوع له شنونکو سره د خبرو په اساس رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ وای ک په افغانستان کې د شخړې سولې ز حل لړکی پاکستان د امریکا ځنې اقدامات په لا نور مانل رون کې او په لپسې ډول عمل کړی وي. نن با کې دیشي حالات بدل وو. په 15 فبروري د واشنگټن په سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال تھامس ویسټ ومنله چې پاکستان د افغان سولې پروسې ملاتړ کاوه خو د په خبره په دې لړکې یې اکثره د امریکا وړاندیزونه نه دي منلي. نوموړي په اشاره وویل چې د اسلام آباد دغه رویه خپل د پاکستان په ګټه هم نه وه او اوس یې ورته چیلنجونه رامنځته کړي دي. د کراچۍ پوهنتون استاد پروفیسر توصیف احمد وایي امریکا ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې یو پیاوړی ټول شموله حکومت رامنځته شي خو طالبانو دا نه غوښتل او پاکستان هم د طالبانو د دریځ ملاتړ وکړ. نوموړي په 15 فبروري مشال ډیو ته وویل که په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شوی وي نو اوس به ترګي طالبان پاکستان او بلوچ وسلوالو د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد نشوي کارولی ځکه چې دغه به یو پیاوړی حکومت وي.
طالبانو پالیسی واضح نه ده چې کوم بلوچ وسلوالو او پاکستانی طالبان په پاکستان کې بریدونه کوي نو ویل کېږي چې د هغو مرکزونه په افغانستان کې دي. نو داسې ښکاري چې افغان طالبانو په ټول افغانستان بالادستی نه ده ترلاسه کړې یا کېدای شي بل وجوي. دغه راز د پاکستان لخوا له افغانستان سره پر پوله لګېدلې ازغنتارم طالبان یو ځای کې لري کړي وو. افغان کډوالو هم د پاکستان مخه کړي. نو د سولې خبرو کې د اسلام آباد لخوا د افغان طالبانو حمایت کول پاکستان ته ګران تمامېږي او پاکستان ته بیا نقصان رسېږي.
نو پاکستان کو کوم نقصان ورا
یا دی وی چې افغان طالبانو ویلي دي چې د افغانستان زمکه باندې هیڅ یو هیواد پر ضد کاریدو ته پرې نګدي. د پاکستان په وځو په خوانې لیفټننت جنرال تلت مسعود بیا وایي کې دی چې په 2000 کال کې د افغان طالبانو له امریکا سره په شوي سولې تړون او بیا وروسته له په خوانی افغان دولت سره په خبرو کې اسلام آباد د طالبان یو څومله تړ کړی وي او د په خبره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا خبره به هم سموي چې په دې لړکی پاکستان د امریکا خبرې تل نه دی منلي. کونو موړ وای دا ځکه چې اسلام آباد په افغان طالبانو نه مخکي او نو وس خپل ټولي خبرې منلې شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ کڅ هم د افغانستان په معاملې کې د پاکستان کردار په اړه تحفظات څرګند کړل خو دې باوجود نو موړ د افغانستان پراتلونکو کې د پاکستان رول مهم وباله. نوموړی وای زما له پاکستانی مشرتابه سره ګټوري خي او مخلصانه اړیکې دي او هغوی په خپل سیستم کې پر دې مسلو غټ مهارت لري او زما په فکر موږ سره پراتلونکو کې پر دې له پاکستان سره د کار کولو پرته بل لار نشته. د پاکستان پخوانی پوځي جرنیل ثرت مسعود په 15 فبروري مشال ډیو ته وویل د تھامس ویسټ دغه خبره ځکه سمه ده چې په افغانستان کې د موجوده واکمنو طالبانو سره د پاکستان ډېرې پخوانی اړیکې دي.
اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے.
پدی کی شک نست پاکستان یو غٹ رول وبوی زکہ پاکستان یو داسی ملک دی چله طالبان سره جووری اڑی کی دی. پدی کی شک نست افغانستان په معاملاتو کې د پاکستان غټ کردار دی. خو پاکستان هم غواړي چې په افغانستان کې د شذ حقونه ومنل سي او ټول خواوی مطمئن وي او داسی نه وي چې د طالبانو له مخالفینو سره ظلم وسی.
خو په امریکا کې د ویلسن سنټر تحقیقاتي مرکز څېړونکو مایکل کوګل مین په 18 فبراير مشال ډو تو ویل کې د شې چې امریکا د ترګری په مخنیوي کې له پاکستان د همکاري غوښتنه وکړي خو د په خبره د دوه هیوادونو اړیکې پر خېدل اسانه نه دي.
پاکستان وانټس ټو برادن د ریلیشنشپ
نو مور وايي چې پاکستان په خپل انداز سره له افغانستان پرته له امریکا سره د اړیکو پر خول غواړي خو امریکا اوس لا دغه ته چمتو نه ده. که څه هم پاکستان دا تورونه ردوي چې ګواکې د افغانستان د پخواني حکومت په ړنګولو کې لاس لري خو پروسو کال په 15 اگست د طالبانو لخوا په کابل نیولو ځینو پاکستاني او چارواکو او مذهبي سیاسي ګوندونو خوشحالي کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتو پوره کېدو په مناسبت خپلې اوږدې وینا کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ ټینګار وکړ چې امریکا به تر هغې طالبان په رسمیت ونه پیژني چې خپل چلند بدل نه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو لسته د مارچ تر 1.5 پورې وخت ورکړی چې خپل وسلې حکومت ته وسپاري. یو لوړپوړي امنیتي چارواکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون مشال ریډیو ته ویل د دې مقصد لپاره په سیمه کې معلوماتي پاڼې هم وشلې دي. د زیاته کړه چې که خلکو تر ټاکلې نیټې وسلې جمع نه کړي نو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. د سیمې فعالانو د چارواکو د دې اعلان هرکلی کړی دی خو وايي حکومت د وسلو ټولولو بهیر دوامدار وساتي او بیا دې چاته د وسلو ساتلو اجازه نه ورکوي. عمر وزیر لبنو
امنیتی ځواکونو او پولیسو لخوا شمالي وزیرستان ځای خلکو ته خبرداري ورکړل شوه چې سیمه کې هر قسمه سپکا او درانه اسلحه د پولیسو او امنیتی ځواکونو سره په خوخه جمع کړي. په میرامشاه کې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نو غوښتل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې ولستا پمفلیټ ویشل شوی د مارچ 1.5 نیټه پورې هیله کوي چې خلک خپل اسلحه جمع کړي. په خوخه جمع کوونکو ته به مناسب قیمت هم ورکړل کیږي. نو ما وړي وویل د مارچ 1.5 نیټه نه پس هر څوک چې اسلحه ولاري په ضد به قانوني کاروایی پیل کیږي. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال صفدر دا وړوای چې شمالي وزیرستان کې وړاندې هم د اسلحو پاکولو چې حکومت کله هم مهم چلولې نو ښه نتیجه یې ورکړې او ولز حمله تړ کړې.
خلاف عوام بھرپور ساتھ ورکرائی دا حکومت تا افسوس دا خبر ہے چھے حکومت بیا سو مخصوص ٹائم دے پورا ہو دا پالیسی اپناو کی خو بیا دیلی سی نو دے بو اجا بندے بیا اخلے راشی.
ضرب عذاب عملیاتو پس ہم شمالی وزیرستان کے پا ہر قسم اسلحہ بندیز وو. عملیاتو پا دوران دا خلقو اسلحے دا امنیتی ځواکونو پا قبضہ کے راغلے او کلا چې خلک سیمه ته ستانه شول نو خپلې پاتې اسلحه یې په خوخه له حکومت سره جمع کړې. خو وروسته بیا خلکو له ځان سره اسلحې راوړې چې زیاتره د مختلفو قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر شخړو کې درانې اسلحې ولیدل شوې او د یو بل په ضد وکارول شوې. ځایي ولس لخوا هم په وار وار د اسلحو په کولو غوښتنې شوې. د شمالي وزیرستان میرعلي اوسېدونکي سیاسی او سماجی کارکون عادل دا وړوای چې خلک لټو پکا کرکه لري که حکومت د اسلحې پکا ولو سنجیده ګامونه واخلي نو د سیمې امن او ترقی لپاره به ښه اقدام وي.
دا ډیر ښه عمل دی چې مخشا چیرته په ولس باندې راخ کړه دا حکومت ولس وسله جمع کړي دو ځکه چې ولس د ټیپک نه ستړه ده چې کیمه دوغه د جنگ نه ستړه ده په لوس شه کلام غوړي کې توپ غوړي میز به دا یو ریکوست کی چې دا څه نوي چې هغه بل ورغوندې وي چې وسله جمع شي بیا هغه شای سیور دې بچ کیمه دو بیا وسله د خلک په لوس شوي.
ځای خلک وای دوی نور امن او ترقی غواړي. د ټوپک په ځای خپلو ځوانانو ته قلم غواړي او تمکړي چې حکومت به سنجیده ګامونه واخلي. عمر وزیر مشال ریڈیو بانو.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د کورمې په صدا کې پرون د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ یو جرګه شوه. په جرګه کې د سیمې د امنیت ترقیاتي کارونه او د ځمکې په سر لانجو باندې خبرې وشوې. تر دې مخکې په پاړه چینار کې داسې یو جرګه شوه وه. دا جرګه په سیمه کې په امنیتي سرتیرو تر بریدونو او د ځمکو په سر تر نښتو پس شوې دي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورت کې اورو.
د کورمې ضلع په صدا کې د زیارت پورز د حکومتي چارواکو له قبایلي مشرانو سره غونډه شوې چې پکې هغوی د علاقې امنیت هغلته روانو ترقیاتي چارو او د ځمکو پر تنازعو خبرې کړې دي. د ضلع ډپټي کمشنر ویسل خان خټک مشال لډیو ته وویل په غونډه کې پر مقامي کچه له مشرانو سره مشترکه کمیټیانې پر جوړول غور شوې چې هغه به پر ترقیاتي کارونو نظر ساتي او بلادا چې په کم ځای کې داسې یوه شخړه روچته شي نو سمدستي به ورته د حل لار ګوري او ری هغلته موجود له وخت راهسه د ازمکو تنازایبه ختموي. ډیپټی کمشنر زیاتوی کچو هم هغلته امن قائم دي خو زیدا سه مسلې شته چې په خپلو کې د جنگونو سبب ګرځیدل شي نو هغه ټوله به د علاقې خلکو په تعاون امرسته حل کوي.
دلته امن او امان چې کم دی هغه ضروری دي. نو زمونږ د هایر اپس چې کم سیول دي او ملټری دي د دې دواړو دا سوچته چې ډیولپمنت اللہ راضی چکلا امنی نو دا فرسٹ سٹیپ دا امن دا پارا دا دی ڈسپیوٹ ریزولوشن دے چاغا زیاد تر دا لینڈ ریلیٹڈ دی نو انشاءاللہ منگا پا لگ لگ ٹائم لائن کے با دا ریزول کو.
پا غنڈا کے شامل دا سدے ملک مبوب بنگش مشال لڈیو دوائی پا علاقہ کے حص دا سی دا فرقی او پر مذہب جگڑا نشتا خوکا کمش خڑا حگلتا وجود لری نو حقا ذاتی دا او زیادوی بیا هم حالی رویستل زوری دی ولی چی مذہب نم پا ورکوالو سواری دا علاقی امنی لخطر سر مخمخ کرده دی.
نن مو شکریہ دے پاک آرمی ادا کہو چا کہ منت دور توجہ رکھڑا اور دی مو پالا کی کیا اور غریبان منڈی تڑی کری حالی زلی کی اور ترقیاتی کارونا کی دا ڈر کولے میٹنگ ان شاء اللہ مستقبل کی بین دیرے رزلٹ روزی دا کمیٹیاں نے کا کلام قرار شوین اکثر بمودی شیا سنی فساد ان شاء اللہ خدا بچ گئی.
بلخوا دا الشرزو ملک عزا خان مشال لڈیو توائی دا ڈیرا خبر ادا چ دے علاقے امن اور ترقی ورکول پ خاطر دا مشرانو کمیٹی ټیانې دو جوړولو فیصله شوه. خدا به هله ګټور وي چې هغوی ته پوره اختیار ورکړل شي او بلدا چې مستقلی وساتي ګری داسې خو مخکې هم شوه دي.
کمیټي خوشا دی ځکه یو په کور داري د ار کوم نمایندګي ور کې دا خبره دی او بل په کور داري د حکومت سکوم دي دي ته یو داسې طاقت ور کې یو ته عملی جامه ور وغوستي سدي باندې دینه کور وخلي نامه وی صرف کمیټي جوړ شي نو څه فائدہ نه کوي.
په کورما کې دا دویم نشست چې د پوز لړپورو چرواکو پولیسو او ځای تنظیمي له مقامي مشرانو سره د سیمې امنیت پر ټینګښت او نورو مسلو خبرې اترې کړې دي. په علاقې کې دا نشستونه په داسې وخت کې شوې چې پر امنیتي سرتیرو وسلوالو بریدونه کړي او هغلته د ځمکو په سر د مختلفو قومونو ترمنځ خونړي جګړې هم وشولې. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو. نن د فروری پر اتلسما د پښتو د نومیالي شاعر او لیکوال امیر حمزه خان شینواری اتوشتم تلین مانزل کیږي. نوموړي د پښتو د غزل بابا په نوم پیژندل کیږي او پاړې ویل کیږي چې د پښتو غزل یې له نوي رنگ آهنګ او موضوعاتو سره آشنا او پوخ کړ. فرهاد شینواری د حمزه خان شینواری په کار له یو شمېر لیکوالانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی.
ژوند ته وګوره. ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی. په دنیا کې چې اوسګار دی، په ډیوه د خپل عمل کې، د وجود وینې کتیل کې، ستا د پاره تیاره نشته. ټول وطن درته بازار دی.
دا د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د کلام برخه ده چې مشهور شاعر پروفیسر عباسین یوسفزی وړاندې کړه. د فبروري په 13مه د امیر حمزه خان شینواری 28م تلین لمانځل کیږي. امیر حمزه خان شینواری چې په 1908 کې د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې زیږیدلې وو، د شلمې پیړۍ یو وتلی شاعر، ادیب او فلسفي وو. نوموړي نظم، نثر، غزل، ناول، ډرامې او افسانې لیکلي. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې استاد پروفیسر احمد علي عاجز مشال ریډیو ته وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرۍ او بیا په خاصه توګه په غزل کې پښتني اقدار ورځای کړي.
چاغه محبوب سره لګیاوی نو هم په پښتو کې لګیاوی، په غیرت کې لګیاوی، په ننګ کې لګیاوی، په وفا کې لګیاوی، په توره کې لګیاوی. ان مدستان از می پښتو اخلي خو غرض غامل نه شي، ایو د پسر سترګو خدا بل بابا کې نوی محبوب سره هم چې کوم دې برید را کاږي چستا په ننګو کې د حمزه د وینو سر دی تشو د پښتو غزل ازوان ز دی بابا کړم
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سر دی او تشو د پښتو
پارابکم غزل پیدا شو په ایران کې پخړ پوس شو او په روخانیانو کرا مسلمان شو، خوشحال بابا کرا زلمی شو، نو دغه غزل چې کوم نه حمزه کرا پختون شو. دا امید مې له پختون آشنا نه نو چې ملمې له اجرې تل نهار دے ما ټیټ وتلې مکه زما سر نه ټیټې دو شاید چې په الفت کې ما افغان پاتې کېدم.
لیکوال یار محمد مغموم هم حمزه بابا د کار او زیار پاړه خپل تاثرات وړاندې کوي.
مطلب په خپل شاعرۍ کې کوشش کړي چې په شر باندې خیر غالب ثابت کړي. په غزل کې غزل داخلي شی دی، لکه سبجیکټ او خیالات پکې وي کنه. په غزل کې خارجي خیالات بیانول دا ډېر ګران کار دی. حمزه سفر کړه د حجاز وینو هم د پښتون د قافلو سره زم ګره، یعنی مطلب دی چې دې کې هغه د غزل چې کوم خود دی هم د خرابېږي. یا وای یار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت د پښتو سره زم.
پروفیسر عباسین یوسفزی د امیر حمزه خان شینواری فن او ژوند باندې څېړنه کړې او د وای
په ټوله دنیا کې دوه شخصیتونه داسې دي، یو حمزه بابا دی او یو شاه عبداللطیف بیټای دی چې دی قام خوخ هم دی او صوفیان هم دی. عجیب خود اتفاق دے کنا چې یو خلق په قام مینی او یا په انسان مینی. دیو انسانیت هم خوخی، دیو د انسانیت خالق هم خوخی او دیو د خپل قام سره مینه لري.
رازا چې یو جوړ کو جنگل پسندل کی رازا چې یو جوړ کو جنگل پسندل کی رازا چې یو جوړ کو جنگل پسندل کی.
امیر حمزه خان شینواری په 1994 کې وفات شوی او په لنډی کوتل کې خاورو ته سپارل شوی. په مزار یو کلتوري ودانی جوړه شوی او هلته به د فبروري په 6مه نیټه یو لوی دستور ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو دا
پاکستانی سیاست کې لسیزو راهي سه بیلابل اصطلاحات دود شوې دي. د مثال په توګه هلته یو اصطلاح د خلای مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوی، بلې لسیزه پخوانی هغه لوټه ده. همدارس د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ ترڅنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې کاریږي. دا اصطلاحات څه معنا لري او ولې او د چا لپاره کاریږي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد الله په ریپورت کې اورو چې د خلای مخلوق په اصطلاح پیلېږي.
خلائی مخلوق، فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پیښور کې له خبريال شمیم شاهد او پختل نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې
سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ چکم دے مدد پاکستان دے جوڑے دو نو سندسر کی یو خپل یو کردار شروع کر دے او پدی کی دا چھ دی کم تکی آدھئی پٹ لاسونا پیریان یا بلس مدد دی دا استخباراتی ادارو توئی چھ آغا پا نظر نرازی او غی یو خپل کردار لوبوی او ذکر دل دے کی جمہوریت چکم دے نو آغا میشتن لا کمزور پاتی شیرے جمہوری نظام کمزور پاتی شیرے
دا آوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټټکې کاروي. لوټټکې هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسي کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي. بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض د پاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوی چې کوم خو ته تاوی نو هلته دی ځي که نه دا د بېدبارۍ د پاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض د پاره هر حده پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2018 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
Da che selectors aw selected taki da Pakistan pa siyasat ki wali aw changa rawaj shu aw isharai cha ta da pa alai pa Islamabad ki da siyasi charo po Quraish khatak wai. بلاول بوټو زرداری په 2018 زیږیز کال کې پارلمان ته خپل وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس پر رای منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتي ماماګان مته په پښتو کې مخلوق وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي د کچا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستي او وي د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپلې خوښې چې دی خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې دی د خلکو کار دی. دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کی.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظی مانو کې د هارس ٹریڈنگ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان حق چې کله په هغه بیا چې کریش شو هغه لپاره چې کوم الیکشن وشو نو هغه کې پیپل پارٹی حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې دغه پارٹی چې بي د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ایز جوړلی شوي وو د بېنظیري حکومت چې د هغې خلاف او 90 په دهایه کې کوم دی که نه دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلی چې هارس ٹریڈنگ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتې پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ٹریډنګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
مشال ریڈیو دا